سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس وایم وړاندې به د ازادي راډیو مجله واورئ خو تر هر څه مخکې خبرونه پیل به د کرکټ په خبرو کړو د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د نړیوال شلو وریز جام په ترڅ کې لوبه د باران له کبله تر دې دمه ځنډیدلې تمه وه چې دغه لوبه د افغانستان په وخت د سهار په اته نیمو پیل شي خو لا هم د لوبې له اصلي وخته تر یو نیم ساعت تېرېدو وروسته لوبه نه ده پیل شوې له میدان څخه د وروستیو راپورونو خبرونو په اساس لا هم پریکړه نه ده شوې چې څه وخت به دغه لوبه پیلېږي خو که په نیم ساعت کې پریکړه ونه شي او باران ونه درېږي نو د افغانستان او ایرلند ترمنځ دا لوبه ممکن لغوه شي او دواړو ټیمونو ته یو یو پوینټ یا نمره ورکړل شي د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې دې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بېرته پرانیستل شي ښاغلي کرزي دفتر تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د اویست د ټلیفون له لارې د افغانستان د روان وضعیت د تلپاتې سولې او امنیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا پر مسلو خبرې کړې دي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په بلخ کې شاوخوا 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولې دي د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې روانه اونۍ د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې له هغو کورنیو سره شوي چې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي په پیښور کې د ګمرکیا کسټم ادارې چارواکي وایي د تیر کال د اوړي د دریو میاشتو پرتله سږ کال په جولای اګست او سپتمبر کې د تورخم له لارې افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده د ګمرکي او چارواکي مشال خان سویل خان ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په همدو درو میاشتو کې 90 میلیون ډالرو باندې سوداګري شوې وه خو سږ کال 168 میلیون ډالرو ته سوداګري رسېدلې ده او وروستی خبر هم دا چې ایلان ماسک په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د ټویټر شرکت یې اخیستی دی یا پیرلی دی د راپورونو په اساس ایلان ماسک د ټویټر له پیرلو سره سم د ټویټر څو لوړ پوړي چارواکي له هغې ډلې د دې شرکت هندي الاصله رئیس اگروال له دندې شړلی دی د راپورونو په اساس ټویټر د 340 میلیون ډالرو په ارزښت باندې په ایلان ماسک باندې پلورل شوی ازادي راډیو ته غوږیست اوس به د پروګرام اول مطلب ته راشو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په بخښنې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې اندېښنه ښودلې ده هغه بیګا په نیویورک کې یو وار بیا د افغان ښځو سره په خبرو کې وویل چې د ده راپورونو طالبان اړ کړي چې لکتر لگا وضاحت ورکړي
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت وای په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو کڅه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي خو هغه دې ته اړ کړی چې په کې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي خاغلی بنت دغه څرګندونه پرون پنځشنبه په نیویارک کې خزو په یو مجازي فورم کې چې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړي نو موري په افغانستان کې خزو او بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلاو په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت لاملانو سره حساب کتاب نکي ول افغانستان ته په روسي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستيالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې د ور سره لیدنې کتنې ترسره کړي هڅه کړې چې د دې راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه خپل اړخ وضاحت ورکړي چې د دې خبره د دغه راپورونو اغیز خې
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي تر څو خپل ځان توجیه کړي
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستی 12 ورځنی سفر په پای کې برابر کړی وو د تیر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړو وروسته په یو خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې لکه څنګه چې بنت ورته اشاره وکړه چې طالبان له راپورونو خوښ نه دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپل ناراضیتي څرګنده کړې ده د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل، دته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولی له خپل راپور سره زمیمه کړي، ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. ښاغلی بینت زیاته کړه چې له دې سره سره د بیا هم هڅه کړې چې د طالب چارواکو نظریات منعکس کړي.
هغه څه چې ما په وروستۍ شیبه کې کړي ځکه راپور بشپړ شوی و، هغه دا و چې څو جملې مې په کې زیاتې کړي او په دې اړه مې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپلو څرګندونو کې هم اشاره کړې وه.
په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و، په نیویارک کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږ یې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. میرمن سرابي هم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې یوازې خبرو بسنه نه کوي، بلکې ورته په کار ده چې عملی اقدامات وکړي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
خدای تعالی نیولې ده، نو توکل په خدای کوي. نور حکومت هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکو ری دی وايي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډیر کې چې وزګار ما قرار کړ کې امر خو تعالی زل کوم چې کېدای شي چې ته کار پیدا کوم، خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بلایسته. زون ډیره سخته سوي ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیرو، زمایم را روان دی او اوس ایران پاتې یم چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دا بل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکو لري نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رایه داریم نه رایه
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې تر سره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بای په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بای کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډیر اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوې، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډیر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هیواد کې د بیکاري د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کوو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي د تیر کال په پرتلاسه کال د تورخم لاري سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویل پاکستان سره کال د تورخم لاري د یو سل یو شپږ میلیونو ډالرو مواد افغانستان څخه وارد کړی دي، خو سوداګر وایي په خوابه تجارت خورا زیات او د کمیدو یو مهم لامل دا دی چې د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. فرهاد شینواری او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شوي وو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوې ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدلې ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنس کاروبار کونکي وایي چې دوی د منی چې یو ترڅه د پوره په صادراتو وارداتو کې اضافه شوې، خو په خوا یو وخت دا سوه چې دین هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لاغي رئیس هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنت مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دی وجنا څومره تجارتان چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او د لوجه دوه طرفه تجارت کې اضافه شوه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلتا سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړای شي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې له 4000 زیاتو کورونیو سره نغدې مرستې کړې دي. دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا برابره شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل د نورستان په اتو اداري واحدونو کې د یو ان ایچ سی آر په مالی همکاري 4000 بیزه شو او بیوسو کورنیو سره نقدي مرسته کړي.
نورستان ولایت کې مونږ د پیسو توزیع میکړي دي 4000 کورو ته ورکړي دي. په هر ولسوالۍ کې 15 سم سوا سه مونږ ورکړي دي او دا ټول چې مونږ راټول کړو دا 4000 کوره جوړ شو هغه ته مونږ نقدي مرسته کړې دي او 215 ډالر مونږ ورکړي دي.
خاغلی مستغنی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. پا په نورستان کې څلور زره ولس کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې دراغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کانفرانس کې کړې او پر لویدیځې تور لګولی چې د دب خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپله پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریا سنوریا اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبه په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عینې وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کانفرانس چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیز د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د غیر ماجه یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړې چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کانادا کې زمامین افغانستان په نوم هنری نندارتون روان دی. پری خبرونه کله افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلایم د پخپل نظر اکیډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د سې کله انزورګری کې د پانزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د افغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونه په وروستیو کې شیرونه لرو.
دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل وژل اوس په دوښ نه خو منجوره یو مورکه یو چراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیر مل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ کې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپل د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت یې هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانیستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر و دغه کارځای و، هنري مرکز یې و. له هغه سره مې کار کړی و نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله، چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګ رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې یې له حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګول لري. له ښاغلی ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي، که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن د پخپل شکولې و، بیرته راغلی و. دوی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي. اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې د ځان را خلاص کړی و. بیرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د ده دا چیره سیما ولیده، د ده دا سیستم سیما ولیده، دا دا پښې سیمې ولیدي. ما ته یې ډېر څه را زده کړل، ډېر څه یې په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړې وشکې یا بیرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم. زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي، که تاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، دی ولې باید دا ومني چې په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډول انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې آثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په استر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یو نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامی کې که تاسو خپل په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شي چې دغه برخه سمبولیک ده او کنه د هغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په غو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په غو باندې هغه خپل مسلک والا پوهیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ څخه موږ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورسیږو. بیا که ونه رسیږو موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده کنه په معاصرو هنرونو کې. خو چې کله دای مطالعه کړي د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی ده. دغه سمبولونه چې کارولي دي، دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو آثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده. یعنې په خپله له اثر هم، حتی که یو رسم تاسو ګورئ، اغه سمبولی کارخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژي چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژني دغه په ژوند کې څه واقعي شوي دي چې دغه یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې آثار چې دي، هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی د رازړیږي، له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال موږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور پیاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، یا د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کړه او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره، بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پوهیږي چې ما چې شی کار کړی ده. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پوهیږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي، د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلی دون کړي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب پانزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. خو وروسته وروسته مې فکر وکړ چې دا کار خو یو کامره هم کولای شي، یعنی یو کامره تر ما ښه عکس اخیستای شي. د یو انځورګر او د کامرې تر منځ فرق به په چیش کې وي. بیا را ولاړ شوم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې مې یو مفهومي تغیر راوستی. مثلا د چا پورتریت به مې کار کوسي، هغه ته به مې بیخي خوله نه وه ورکړې، یا به یې خوله بیخي نه وه. بیا له هغه وروسته معاصرو هنرونو ته واوښتم. معاصرو هنرونه چې دي په هغه کې، نو یو مخ د هنر په برخه کې مې ډېره غټه ازادي پیدا کړه چې په هغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخیستای شو، په انځورګري کې اخیستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعر، له داستانه تاسو ته الهام درکې سي رسم وکي؟
ډیر زیات شیبر صاحب د شعر په برخه کې چې دا یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغه شی نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغه شی کله زی لولم ماته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ماته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویخیم.
لافغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننی پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اخیسمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 20 کلونو په عمر مړ شو. دی وای هنر هغه دروغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا سجی رادیوي ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د هومالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې چیرونکې فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. شاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د هومالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوی دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بون پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم، باندې نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه. چې کمنټونه ورکي او نظر ورکي چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي اغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته نه تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبب نور خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیق نه شم ویلی، خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي هغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنې چاپوي هغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونه پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته اوس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چپاره کې بوتان دی، هندوستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې دومره ملکونو څېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دی وجنا دلته ډېر لیکوالان دي، دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق ته یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنا ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علت ده؟
د افغانستان باره کې چې کوم فصل ما لیکلې ده هغه اولین لیکوال زه یم، بیا زما سره نور پروفیسران دي، ساینس پوهان دي چې هغه مرسته سره په دې کې شامل دي. دی وجه نه هغه کریډیټ ټول ټیم ته ځي اصلا، خو هغه ابتدا د تحقیق زما وه چې په دې کې مونږ د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو ځو باندې د اوبو پارک باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی.
ساینسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي. هغه څوک غواړي چې نه استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس چې د اوبو برخه کې پلانګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي. او په دې کې د ضرورت داري افغانستان کې تر اوسه په څومره پلانګزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې راڅرخېدل چې ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کومه پلانګزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې ترازي. په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واورو پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. په 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واورو په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې بحث شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلانګزارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ دي د دې نه په پلانګزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه مواد ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغه وجه نه زه حاضر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي، زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله بشم چې ورسره کومه کوم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په تشریح کولو کې.
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوو استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست؟ مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بهي ولې نه، به ډېر خوشاله شم که چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې، که پکتیا ده، که هرات ده، که ننګرهار ده، که کونړ ده، که لغمان، زمونږ تحقیقات چې ټول افغانستان لپاره ده، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده، صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي، زه هر وخت څلور ساعته آماده یم چې دغه محصلین سره یو لیکچر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کړم دعوت کیږي تا په هر څومره چې زما په واسو توان کې وي زه غواړم د مواد سره مفت شریک کړم او غواړم د دې سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتي ورته مسایلو باندې بحث وکړي چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان د یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تیړنو لپاره د بودیجه ورکړي دا ډېر زیاتو پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي او د دوی سره پوهاوی دی او که دوی غواړي همداسې ورته چې نه دی وکی د لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پوهنتون کې هغه د اداره کې دي کوشش به وکړو چې دغه شانتي د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو دغه مواد ورسره شریک کړو دا ورته تشریح پېښو
له شغلې اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی دا کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلون سوي دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګ پوري په 1598 صفو کې په خه کیفیت وزیري سایس کې چاپ شوی دی
په کابل کې علوم اکاډمي د سیرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ دا کتاب 1544 مخلری او په دې اثر کې د 1498 1499 او 1400 مریض کلونو فرهنګي او ادبي پیشي په کرونولوژیک ډول بیان شوی دی د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوی دی د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي اوسم د دوه کلمو کې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکو طارق وزیر لوستی دی له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده
په دغه کتاب کې هڅه شوی چې فیمینیستی ادبي نظریه مختارو پیژني او پر فیمینیزم مو پوښ کړی لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی فیمینیزم د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو نه حق خوځښت چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باس شوی دی مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو کوم پړونه وهلی تر کومه ورسې ټولنې ته ګټه څه ده نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی پراخه باس شوی دی د فیمینیزم مخه دغه د چاپټولانه کې عدالت قائم کړی یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسېږي بل بس د فیمینیستی کرکتنې په اړه دا یو ډېر مهم بحث دی د فیمینیستی کرکتنې مخه څه ده نو فیمینیستی کرکتنې په اړه استاد وایي فیمینیستی کرکتنه نروکی د متن په همدغه داخلي انصور کې شمیرې چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زوی کارونه هم ده د فیمینیستی کرکتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو خزینانګرونو لزویو وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده یو بل موخه د نوی پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت بر سره کول دي او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده نو بل په د سبکونو ژبه د جنسي سیاستونو په اړه د په هویزه تول هم د فیمینیستی کرکتنې
ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي دي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل کون څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوي دي او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولی شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري دي، نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي. هماغه څه چې نارینه کولی شي په اسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کیږي خو د نجلۍ نه کیږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تېب ولوله. یعنې د نورې په انځای زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي د ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مې دا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شیرونه لرو، خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځالې تصور ښکارا کوو. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوه ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له نوملي ټولګي تر ننه د بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو، له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب وي مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل:
پکنا علمي ادبي بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري په هر ناز تکي درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلابلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبي یا علمي لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي:
ورې نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه لزوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي. تیانا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډې وډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او میرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نه شي پټولی. کلنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو، حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی:
عجیب لو په دکتر منځ د سیلې او چراغ طوفان شپه ده، په خطر کې مې کېږده یو چراغ، چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، چیرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري، هلته په څه تم رڼا کوي سپوږمې او چراغ. دواړه دیوی ادي زامن دواړو یو بل ووژل، دواړه دیوی ادی زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو څراغ، ګړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي، ګړی په څومره تقدس د وخت سپې اړوي، او کور دی ټک ل انتظار د کڑک یو څراغ. ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی، ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی، چا سره غم وی د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وی په تعلیم به د شمله لوړه کم، آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړۍ او څراغ. په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله، په هر قدم یې د طوفان مقابله کوله، په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ، په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ.
مینی صابر د نعیمې غني شعر د کلمه کوه له دوی مننه د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په یوه بل شعر مو بیا هم د ادبي تندې د ماتېدو هڅه کوو. لا عبیدې سپوشمې څخه په مننې چې دا شعرې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې.
ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوې، ته خو وې زما زړګي کې ډېره شوې، زنو ولې تر کابې در سره لاړم. ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی، د جنون تر دایره در سره لاړم. مورې هغه ورځ به هیر نکړم زه چې مورې هغه ورځ بهیر نه کړم زه چې لوڅې پښې تر هدیرې در سره لاړم. ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه، زه تر هرې ارادې در سره لاړم. ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، ستا کاته لکه د میو رانه ګوټي، زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم. ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وي، ته مې هیله ته ارمان، ته مې زړګی وي، د ژوندون له زاویې در سره لاړم. وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه، تر آخرې ثانیې در سره لاړم. زه د مینه کنری تار کې تړلې، زه د مینه کنری تار کې تړلې، په وړوکې اشارې در سره لاړم. ګوره ستړی یم له جنګه سوله غواړم، ګوره ستړی یم له جنګه سوله غواړم، ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم. زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې، زه له خپلې حافظې در سره لاړم. خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، خلق وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم، په همغه ورځ ادې در سره لاړم. تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو، زه د خدای تر ادارې در سره لاړم. زه مینه ستا پر غږ ومنو، ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم. ما د مینه کې شعرونه پخوله، ما د مینه کې شعرونه پخوله، تر آخرې قصیدې در سره لاړم، تر آخرې قصیدې در سره لاړم.
دا به د سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو. زحمت شبر په خدای سپارم، په مخه مو شه.
دنی ملارے بغم عرضی کرده شندون.